سلامونه او ستړي مسي وخت غرمې ټولس بجې سوي نن د خالي ورځ د 2018 کال د مئی 28 نیټه ده. د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونو په یو بل غړي کې موږ عبدالحی کاکړه او اسرار عالم مومند هرکلی کوو. هیله ده روغ جوړ او خوشاله بیاست. د پاکستان، خیبر پښتونخوا، قبایلي سیمو او افغانستان په اړه رپورټونه، مرکې او څېړنې لرو. د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو، خو په پیل کې به اسرار عالم مومند خبرونه وړاندې کړي. افغان چارواکي وایي د شمالي وزیرستان نه شاوخوا 400 نورې کورنۍ د افغانستان خوست ته کډه شوې دي. بلخو د شمالي وزیرستان پولیټیکل چارواکي وایي په راتلونکو 4 میاشتو کې به ټول وزیرستانیان بیرته خپلو کورونو ته ستانه کړل شي. او د پاکستان د کورونو چارو وزیر وایي په ټول ملک کې بعد ټولو شناخت کارډونو په شپږو میاشتو کې دننه دوباره تصدیق کوي. تفصیل: افغان چارواکي وایي د شمالي وزیرستان نه تازه شاوخوا 400 کورنۍ د پوځي عملیاتو له وجې د افغانستان خوست ته کډه شوې دي. د خوست مرستیال والي شیرباچان مشال ډاکټر ویل راغلو کورنیو سره به هر قسمه مرستې کوي.
دا نوی کوم ماجرین چې دغه یو میاشت کې چې خوست ولایت ته ماجر شوي دي، چې هغوی ته یو باب خیمه، غیر غذایي کیټ او همدارنګه په میاشت کې دوی ته غذایي مواد چې عبارت له وړه وړي او دال او نور شیان نه دی دوی ته توضیح کیږي.
د خوست سرحدي سیمو ته په تیرونۍ کې کډه شوي د شمالي وزیرستان د سیدګی قوم د میزن مزخیل او د شوال د زوی سیمې اوسیدونکو کو تیر ورځ مشال ډو سره په خبرو کې غوښتنه وکړه چې افغان حکومت او نړیوالې ادارې د دوی سره مرسته وکړي. دوی زیاته کړه روژه را روانه ده او دوی خوراک، څښاک، بستر او د ژوند نورې بنیادي اسانتیاوې نه لري. که څه هم د قبایلي سیمو لپاره له قدرتي بتونو سره د مبارزې ادارې پر دې اړه څه نه دي ویلي، خو په شمالي وزیرستان کې د مشکوک وسلولو پر ضد د پوځي عملیاتو له کبله لوړاندې په سلګونه کورنۍ افغانستان ته کډه شوې دي. د یو بل خبر له مخې د شمالي وزیرستان پولیټیکل چارواکي وایي په راتلونکو 4 میاشتو کې به ټول بې کوره کړل شي وزیرستانیان خپل کورونو ته ستانه کړي. د دې سیمې مرستیال پولیټیکل ایجنټ انور خان چیرانی نن مشال ډو ته ویل چې تر اوسه یې 3000 کورنۍ ستنه کړي دي.
یو لک 4000 خاندان نه دوی راستلی ول نارت وزیرستان لاغه با تقریبا مصره یو 8000 فیملیان رجستر پاتې شوی. اوس په دې کې 3000 فیملیان څخه کم دي د مختلفو علاقو دا مونږ واپس کړی دي.
په شمالي وزیرستان کې د ضربېزه پوځي عملیاتو په نتیجه کې څه باندې 100000 خلک بې کوره کړل شوی وو چې ډېرې دا محل په بنو کې ژوند کوي. د پاکستان د کورونو چارو وزیر ویلي دی کوم حکومتي اهلکار چې د جعلي دستاویزاتو په جوړولو کې ککړ وګرځېدو نو د 14 کالو قید سزا به ورکړل کیږي. پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته چودنی صالح خان وویل له کومو خلکو سره چې جعلي دستاویزات دي او هغه یې په 2 میاشتو کې دننه حکومت ته واپس کړل نو پر ضد به یې کاروایي نه کیږي. خو رده په خبره کله دغې مودې وروسته څوک ونیول شول نو د 9 کالو قید سزا به ورکړل کیږي. نوموړي وویل د ټولو شناختی کارډونو به په راتلونکو شپږو میاشتو کې دننه دوباره تصدیق کیږي. د کورونو چارو وزیر ویلي دی یوازې د ولی محمد کیس نه دی بلکې له دې غټ کیسونه موجود دي. د زیاته کړه تیر وختونو کې د دستاویزاتو د بخنه غوړم. د کورونو چارو وزیر ویلي دی یوازې د ولی محمد کیس نه دی بلکې له دې غټ کیسونه موجود دي. د زیاته کړه تیر وختونو کې د دستاویزات د ریوړو په څیر وشل شوي دي. د افغانستان د استخباراتو چارواکي وایي د روسیو کې په بلوچستان کې د افغان طالبانو وژل شوي مشر مولا اختر منصور د ولی محمد په نوم د پاکستان شناختی کارډ او پاسپورټ جوړ کړی وو. د خبر پښتونخوا اسمبلی په ټول ملک کې په یو ورځ د روژې نیولو او اخترونو کولو قرارداد منظور کړی. دا قرارداد چې پرون د حکومتي اتحادي ګوند جماعت اسلامي وړاندې کړو پکې غوښتنه شوې چې د پېښور چارسدي صوابۍ او نورو سیمو ځایي رویت احلال کمیټیانې دي ځان د مرکزي رویت احلال کمیټې د پرېکړو پابند کړي. دا په داسې حال کې ده چې ځایي کمیټیانو له وړاندې ویلي که میاشت یې ولیده نو روژه به نیسي او که د څه وجې میاشت ونه لیدل شوه نو د جون په 8 به روژه نیسي. د هلمند په مرجی ولسوالۍ کې له یوې اونۍ راهیسې عملیات روان دي. د هلمند والی حیات الله تېره ورځ مشال ډو ته وویل په دغه عملیاتو کې ګڼ وسلوال طالبان او د هغوی مشران وژل شوي دي. د ده په خبره تر اوسه د طالبانو شاوخوا 15 قمندانان او د دوی ګڼ شمېر نور کسان وژل شوي یا هم ژوبل شوي او پرمختګ یې ادامه لري. د ننګرهار چارواکي وایي په چین ولسوالۍ کې د داعش ډلې فعالیت تر پخوا ډیر محدود شوی دی. د چین ولسوال وایي په ولسوالۍ کې هر ورځ پر داعش ډلې حملې کیږي او د ورځې یې تر 50 زیات کسان وژل کیږي. غالب مجاهد او تیروز مشال ډوته ویل پر دې سغدریزه ډلې د بې پیلټ الوتکو بریدونه اغیزمن تمام شوي دي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتن له یوناني چارواکو سره د انرژي پر پروژو او نورو موضوعاتو د بحث لپاره یونان ته تللی دی. د پروان کال کې د روپۍ ټولنې یو غړي هیواد ته د پوتن لومړی سفر دی. په یوکرین کې د ماسکو پر مداخلې د روانو اندېښنو له کبله روپۍ ټولنه په دې غور کوي چې په روس خپل بندیزونه وغځوي. واشنگتن وایي په عراق کې د امریکا په مشرۍ د اطلاعات په هوایي او د توپونو په بریدونو کې د داعش وسلوالې ډلې اویا وسلوال وژل شوي دي. سرچینې وایي چې په دې حملو کې چې د عراق په مهرالبلاوي ښار کې شوي دي د داعش ډلې یو مشر اهم پکې وژل شوی. او اخیری خبر د کرکټ، سبا په کابل کې د افغانستان د کرکټ بورډ پرمختیاوي لوبډلې او د پاکستان حبیب بینک لوبډلې ترمنځ د څلورو یو ورځنۍ میچونو لړۍ پیلېږي. دا خبره تېر ورځ د افغانستان کرکټ بورډ مرستیال مشال راډیو ته وکړه. په کابل کې پرون د یادو دواړو کرکټ لوبډلو ترمنځ د دوه ټیسټ میچونو سیریز د افغانستان په بریا پای ته ورسید. د اتر دې مهاله د مشال خبرونه
په داسې حال کې چې په افغانستان کې وار له مخه په زرګونو وزیرستاني کډوال میشتي، د افغان چارواکو په وینا په دې وروستیو کې 400 نورې کورنۍ ورکړه شوي دي. په څه حال کې دي؟
ویر کې زنانا تاغه وچه د زنه ده خو ته پروته دي، بشتره نشته، لښای کلدای نشته. که د خدای په خوښه وي میر برای جلګا ور وکړله، دا یې غشته نه لوایي.
خو بلخوا بیا د شمالي وزیرستان چارواکي وایي په راتلونکو څو میاشتو کې به د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې میشت وزیرستاني کډوالو سندو لړۍ مکمله سي. په راتلونکي مرحله کې به کومو سیمو ته خلک ستنې شي؟
موږ کوشش کوو چې دا کم فیستری دی، لس دولس ورځو بعد به انشاءالله نغار او بانډا دغه علاقې ول واپسي به سټارټ کیږي.
د پاناما اسنادو د پلټنو په اړه د ثابته کار پر جوړولو د حکومت او اپوزیشن ګډ کمیټې په پلټنو کې د وزیر اعظم د شاملولو پر سر اختلاف لري، خو اپوزیشن ګوندونه هوډ څرګندوي.
موږ به په دې هیڅ قسمه نرموالی نه ښیو. که زموږ 15 نقطې ونه منلی شوې نو د حکومت لخوا پیل کړی شوي 4 نقطو نه به انکار کوو.
یو شمېر نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسې. او سم د خبرونه د فایل رپورت. په داسې حال کې چې د شمالي وزیرستان په زرګونو بې کوره کړل شوي کسان وار له مخه د افغانستان په بیلابیلو برخو کې میشتې، د دې سیمې شاوخوا 400 نورې کورنۍ هم خوسته کړه شوي دي. دا خلک وایي په شوال کې د پوځي عملیاتو له وجې اړ سو چې خوسته ولاړ سي. دوی غوښتنه کوي چې افغان حکومت او مرسته کوونکي نړیوالې ادارې دي ورسره بیړنۍ مرستې وکړي. نجیب الله خیل تفصیل راکوي.
یادو کډوالو دا مهال د خوست د تنوی سرحدي سیمو میر سپر مندته او په سمیره کې اړه ولیدي. د سیدګی قوم د مای زرمه دخیل او د شوال د زوی سیمه د یادو کډوالو ځینې کسان چې د مرستو دراجل بوله لپاره له څو شپو په خوست خار کې اوسېږي وایي
دا چې ما د پاکستان بمبارۍ په میر شری کړلې هوایي بمبارۍ ته په همیش کړینې اړنګ شول همیر چې ما د بال بچ په تش تر خوست کړ وایي چې ما د میر خسته رغلی او چې ما د میر حکومت غږ نه تنه سي همیز نه لشي په تش ول هر شي چې ما د میر وسول ملینو په تش ول زو په تش وي
زمو می سه خان دای د وای صدګای
ویر کې زنانا تا غوچه د زنه ده خو ته پروته دي بشتره نشته لشای کلدای نشته. که د خدای په خوښه وي میر برای جلګا ور وکړله دا یې غشته نه لوایي.
د شاول د زوی نه یو بل تن راغلی مشر نذیر خان هم په ورته توګه د دوی کورنۍ ته د حکومت د پاملرنې او دوی سره د بیړنیو او عاجل مرستو غوښتنه کوي.
قابلي غار خلص کړ وکارې سماندین هر شای پوتی شو نه خیمسته نه وکارې سته نه سماندین سته میر دان دغه لوسوالي ترغلی دغه بار رسنه تا خو غشته نه لوایي.
د شاول د سیمه اوزوان کابل خان وای چې دالس 15 ورځې د مرستو په تمه دوی په خوست خار کې پراته دي، خو خبره لیبی نه بری ورسته و دیږي او بل خو روژه پر را روانه ده. نو افغان حکومت دی د دوی د ستونزو په حل کې لازمه همکاری وکړي.
دا مهرباني دا وشي چې د خالته د سامان ملاو شي، لاس 15 ورځې یدل ته په خوست کې وته تیرې کړل او دا شپې وته وکړل خرڅای وکړل او رجاب رز راونه. دا مهرباني دا وشي چې د خالته د سامان ملاو شي، خیمه تامیون لسی کاودی سامان نه پوت دی.
بل لوري ته د خوست مرستیال والی شیربات شاور ګونی دانه منی چې ګواکې د شوال نوی کډوال ته پاملرنه نه ده شوې. د زیاتوی چې تر څلور سو پورې راغلي کورنۍ ثبت او رجستر شوي چې د خیمو په ګډون به دوی سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې وشي.
دا نوی کوم مهاجرین چې دغه یوه میاشت کې چې خوست ولایت ته مهاجر شوي دي، په دې ارتباط باندې یونیسیار د هغوی رجستر کوي او درې نیم سوه نه تر څلور سوه فامیلو پورې فعلا رجستر کړي چې هغوی ته یو به خیمه، غیر غذایي کیټ او همدارنګ په میاشت کې دوی ته غذایي مواد چې عبارت له وړه وړي او دال او نور شیان نه دی دوی ته توضیح کیږي.
د یادونې وړ ده په تیره نږدې یوه میاشت کې د شمالي وزیرستان له شوال سیمې څخه سلګونه راکډه شوي کډوال داسې مهال دوی سره د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي چې څو ورځې وړاندې په خوست کې له نږدې دوو کلونو راهیسې میشتو وزیرستانیو کډوالو هم د مرستو له کمښته شکایت کړی و.
دا مشال ریډیو دا
که یو خاطر له شمالي وزیرستان خوست کډوال تللی، نو بل خو بیا د شمالي وزیرستان چارواکي وای د پاکستان په نورو سیمو کې میشت کډوال به په څو میاشتو کې وزیرستان ته ستانه کړي. د دې سیمې اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ انور خان شیرانی نن له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې تر اوسه 3,000 کورنۍ ستنې کړي دي. په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو وروسته تر 300,000 زیات کسان بیکاره کړل شوي وو. زموږ همکار عمر دراز وزیر له انور شیرانی سره د مرکې په سر کې د بیا ستنېدو په اړه تفصیل پوښتلی دی.
یو لکه څلور زره خاندانونه دوی راایستلي وو له نارت وزیرستان نه. نو له هغې بعد څه داسې کړلي وه چې هغه د ډی نوټیفیکیشن وکړ، 15 تحصیل وه په هغې کې، د رزمک او د میرلی تحصیل زیات هغه کړلي وه. له هغې بعد تقریبا له موږ سره 1,000 فیملیانې رجسټر پاتې شوې. اوس په دې کې 3,000 فیملیانې چې کوم دي د مختلفو علاقو دا مونږ واپس کړي دي. سره 48,000 نادر رجسټر فیملی دي هغه له موږ سره پاتې دي. موږ ته چې کوم هدایات دي هغه له 300 څخه واخله تر 350 فیملی مروزانه په حساب باندې لږو، خو په دې کې دا فکس نه دي، دا کله زیات هم شي او کله کم هم شي. اوس لکه په سبا لپاره زمونږ 312 فیملیانې مونږ پلان کړي دي او 1,300 مونږ څه کوم له بهر څخه خلک راځي، له دوبۍ، له امارات او له دغو علاقو څخه څه کوم کسان راځي. دا تقریبا 430 هغه جوړیږي، کیس جوړیږي سبب انشاءالله واپس کوو.
موجوده وخت کې د کم تحصیل څومره دیهات یا کلی دي چې هغه شروع دي او په څومره ورځو کې دا امکان لري چې دا ټول دیهات ختم شي؟
میرلی سب ډیویژن واپسی شروع ده، ببرخیل او کشمیر خیل، داسې میتوال، بوراخیل، دا تقریبا 26 کلی دي. په دې فیز کې فیز 2 کې انشاءالله دا په 12 ورځو کې دا مکمل شي دغه فیز، او له دې څخه بعد بیا په فیز 3 کې لمسن غر کلی، بانډا او پنکزای، خوځای، میسوري، مختلف کلی دي. تقریبا 15 کلی چې هغه مو فیز 3 کې مو لګو انشاءالله.
د فیز 3 متوقع کلا دی، یعنی کم تاریخ پورې چې دغه خلک واوري چې هغه بیا تیار وي؟ جره کم کلی ته وخدل، بانډا، نغار، پلنګزای، خوځای.
مو کوشش کوو چې دا کم فیز 3 دی 12 ورځو بعد مو انشاءالله نغار او بانډا دغه علاقې ول واپسي به سټارټ کیږي انشاءالله.
دا واپسې چې کم خلک روان دي هلته سہولیاتونه کله کله خلک سر ټکوي چې هلته بجلی نه وي، د سکلو اوبه، ځکه چې دوه کاله مسلسل دغه خلک راوت چراوتی دي، کورونا یې دغه سه خالی پراته دي.
دوی شکایتونه هم په ځای باندې دي، خو زه دا هم وایم سره سره سي پولیټیکل اډمنستریشن او د پاکستان آرمی دا پوره پوره دا کوششونه کوي چې په کې شمسي ټوبیلونه جوړ کړي دي، او موږ دا کوشش دی چې دا سکولونه څه کم دي هغه هم آباد شوي دي او آبادېږي لګیا دي، هسپتالونه بیا داسې دي. خلک زیات واپسي ډېره زیاته تیزه شوه، د هغې په پواجه باندې سم مسائل مسئلے راضی ہومنگ دا کوشش کو سپاغی بنیادو باندې سمرا واپسی تیزی کی آغاز من اقدامات یغام سره مو تیز کړي
خلق چې بنو نازی یا کم خلق واپس شي هغه بنو ته راضی د خپل ضرورت پوره کولو لپاره نو دوی وای چې په زرګونو خلق اوس خوتلې دي یو یو کس کا ټلیفون کوي ځان لپاره انټری کوي نو ډیره مشکله ده یو ځل چې وطن کارت ملاو شوی دي نو امنیتی ځواکونو سره د خبره تاسو په پام کې راوستي دا چې په دې باندې غور وشي
دا م په هایپس سره ډیسکس کړي د پاک آرمی هم او د خپل سیول تنظیم هم ان شاء الله دا مسله کوم د انټری ول ده د بزر ته زر ان شاء الله هوار او موږ دا کوشش کوو چې کم دوی ته ریزیډنٹ فیسیلیټیشن کارډ سے کم ته وطن کارډ وی کم دوی ته ایشو کړی دی په دې باندې مو انټری روانه کړو
دا خو د شمالي وزیرستان اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ انور خان شیرانی چې ویلي ټول کډوال به په راتلونکو څو میاشتو کې ستانه کړل شي خو د هغو خلکو برخلیک لا هم نه دی معلوم چې د عملیاتو له وجې افغانستان ته کډه شوي وو افغانستان ته تر 2 لک زیات وزیرستانیانو تللي وو چې لا هم د ستنولو په اړه څه ښکاره حکومتي تګلاره نسته په خوست کې د کډوالو له یو مشر ملک عمر خان سره مو مرکه وکړه او په سر کې مو ځینې وپوښتل چې هلته دا وخت د وزیرستان څومره کسان میشت او څومره ستانه شوي دي
مال جو افغانستان ته کوم راغلی دی نه د دغه تعداد ان اندران تر 2 لک پر رسیدي او په دغه 2 لک کډوالو کې دا څه و بلا چې اندازن دغه لاس 15000 کډوال بو بنو تتللی وی دا نور چې کوم دی دغه پاتې دی دلته دغه تا مشکل دغه دی چې دغه بس پاکستان لارې بندې کړی دی فل حال پاکستان چې کوم دو نور پرګدی
تاسو مشران آیا له هغه سره لیدل را لیدل دي د پاکستان له چارواکو سره ځکه د خو لوی مسله او لوی ستونزه ده نو هغه څه نتیجه ور کړی ده کنه او چا سره لیدل دي
په دې کې وسره لیدل دي ملک جانان ملک سلیم خان ملک عمر دین ملک نذیر صدګای و غیره و غیره شل 15 دغه وسره میټینګونه کړی دي په میاش کې وسره 2-3 میټینګونه کوي او دغه کسان چې کوم دي دغه دا کوشش ته چې کډوال د افغانستان نه وباسي پاکستان تلاشی شیخو کډوالو انکار کړی دی په دې وجه باندې چې څوک یې مونږ ته وزیرستان صفه نه وی ځکه چې پاکستان ویلي دی چې زبتا ستا امخینای د پلار او د نیکه صفه وزیرستان درکوه موجوده حالات کې په وزیرستان کې څلور حکومتونه چلیږي چې یو د امریکای حکومت چلیږي چې د پاسه ډرون کیږي بل د پاکستان حکومت چلیږي چې کرکې لګوي بل د طالبان حکومت چلیږي چې سرونه د ناز باندې یې کیږي او پرور باندې به پروت وي څلورم د موږ د خپل قبایل رسم رواج حکومت چلیږي اوس دغه نه خلک تنګ دی څلور حکومت راشي هر د کډوال درنی دی
دا عمر خان ملک عمر خان چې مشال ریډیو سره خبرې کولې
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
د پاکستان حکومت ویلي دی چې په شپږو میاشتو کې به پر ټول هیواد کې د شنات کارډونو له سره تصدیق کوي دا ګام له هغه وروسته اخیستل سوی چې د تیر خالي په ورځ په امریکایي ډرون برید کې د افغان طالبانو د وژل شوي مشر ملا اختر منصور له مړي سره پاکستاني پاسپورټ او شنات کارډ وموندل شو دا وخت را سره د ټلیفون په لاین د مشال لیډو همکار رفعت انجم ده چې له اسلام آباد را سره د ټلیفون په لاین ده او لاغې دا تفصیل پښتو رفعت تاسو ته هرکلی وایم که داسې راته وسته چې دغه خبرې کانفرنس کله سوی وو او چیرته سوی وو څه پکې ویل سوی دي
ډیره مننه کاکر صاحب د جمعې په ورځ اسلام آباد کې د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر چې کوم دی چودھری نثار خان د هغه د نیشنل ډیټا بیس رجسٹریشن اتارټی کوم چې د نادرا دفتر هم پیژندی شي هغې کې د یو غونډې نه پس د مطبوعاتو سره خبرو کې ویلي دي چې د ملک لپاره دا ډېره د افسوس خبره ده چې د هغې ملک نوم په غلطه توګه استعمالیږي او د شناختي کارډ چې کوم د پاکستاني شناختي کارډ دی هغه د ترهګرو یا د نورو خلکو ته لاسته ورځي نو هغې نه پس هغې دا فیصله کړې ده چې په پاکستان کې چې څومره هم ولس دی د هغې دي د شناختي کارډونو د سره چې دی بیا تصدیق وکړی شي او د ټولو چې څومره هم شناختي کارډونه دي کم جالي دي هغې ته دا اینه دا غوښتنه کړې چې کم کسانو سره هم جالي شناختي کارډونه دي ته 2 میاشتو وخت ورکړې دی چې په 2 میاشتو کې دننه هغه کسان خپل شناختي کارډونه واپس کړی شي کم چې پر رضاکارانه تور وي که د 2 میاشتو دننه هغې د خپل شناختي کارډ واپس نه کړی شو نو هغه ته د دې لپاره د سزاګانو هم فیصله شوې ده چې په هغه کې چې کوم کسان چا چې په جالي طریقه باندې شناخت کار جوړ کړی وي نو هغه ته د اوو کال پورې سزا او د سره سره جرمانه هم ده. دې سره سره چې کوم د نادرا کوم افسران دي کوم چې په دې کې په مرسته کې ملوث دي هغه لپاره هم سزاګانې دي، نه صرف دا چې هغه به د نوکرۍ نه وستل کیږي بلکې د هغه لپاره هم د جرمانې سره سره د 1600 کالو نه زیات چې کومه سزا ده هغه هم تجویز شوې ده. کاغر صاحب بل خبر به هم دا کول غواړم چې په دې موقع باندې چودھری نثار دا هم ویلي دي چې دا د ملک د سلامتۍ لپاره ډېره ضروري خبره ده چې د ملک بدنامي کېږي په کومه خبره باندې، او دا هغه دا هم ویلي دي چې په تېرو حکومتونو کې هم دغه سي جالي شناخت کارډونه جاري شوي دي، او د دې چې کوم دې ځله کوم مرحله روانيږي د تصدیق دا هغه لپاره سپیشل لیګل ټیمونه هم جوړ کړي شوي دي دا په پښتو میاشتو کې کیږي.
شاهدار ته څه چې دې ضرورت ولې پېښ شو؟
جی کاگر صاحب څنګه تاسو پته چې د افغانستان په خوره باندې د پاکستان په خوره د افغان طالبانو مشر چې کوم نه ملاقات منسوب د وژنې او لاغې سر د پاکستانی پاسپورت او د شناختی کارت د برامد کېدو نه وروسته چې وفاقي وزارت د کورونو چارو وزارت چې کوم دی هغه دا فیصله کړې وه چې آیا هغه د پاکستان دی که د پاکستان نه دی، خو چې هغه کله تحقیقات شونه کې معلومه شوه چې دا هغه د پاکستان شهریت نه لرلو، داغه لورستو چې د حکومت او بهرنو چارو چې کورونو چارو وزارت ته غیدا فیصله کړی و چې په ملک کې څومره هم ولست داغه د شناختی کارډونو دوباره سره تصدیق شي او په دې کې چې څومره هم بهر ملکی دي کم ترهګر په نوم باندې استعماليږي هغه چې د هغه څنګه هغه شناختی کارډونه به مخته راشي او هغه به بلاک راشي.
ډیر مننه عرفت انجم په دې اړه تفصیل راکې تاسو شرواز غواړم.
د مشال رادیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاکم یو لسبجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
اف سی آر او پښتانه
په پاکم دوو بجو
د مشال په نوم
په اتمنټه د پاسا دوو بجو
روختیا او درملنه
په دوو نیمه بجو
سروي
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پاکم سلورو بجو
تړون
په پاکم پینزو بجو.
د خیبر پښتونخوا اسمبلی یو قرارداد منظور کړی چې له مرکزی حرت هلال کمیټي چوایي له مرکزی حرت هلال کمیټي له اعلان سره سم په دې صوبه کې د اختر او روژې په ورځ کولو باندې زور راوړل شوی دی. په پاکستان کې اختر یا روژه په یو ورځ کول یو لنجبنه مسله ده. مرکزی حرت هلال کمیټي د خیبر پښتونخوا دینی عالمان په بیلابیلو ورځو روژې او اخترونه اعلانوي. تفصیل شبر جان وړاندې کوي.
د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې حکومتي دا حکومت اتحادی غوندې جماعت اسلامي د هغوی لخوا پرونه قرارداد وړاندې کړی شو چې په هغې کې دغه لیکلی شوي وو چې ګنې دا ځل لپاره چې کوم د خیبر پښتونخوا کې د روژې اعلان دی یا د وړوکي اختر یا پسې د لوی اختر دی، نو باید هغه دی د مرکزي روی اتحاد کمیټه چې کوم په اسلام آباد او په کراچۍ کې وي د هغې د اعلان سره وشي، او چې کومې ریلي یا چې کوم دلته کې مقامی روی اتحاد کمیټه چې په پېښور او په چارسده رسابې مختلفو سیمو کې کېږي باید دې د مرکز ځان پابند کړي او دغه قرارداد هغوی پاس کړو چېره دغه اخترونه او دغه روزه چې کوم دی دا باید د مرکزي حکومت سره وشي، روزه او اختر پر یو ورځ باندې وشي. تر دې نه وړاندې چې کوم مقامي روزه هلال کمیټې وي هغوی یو هفته وړاندې دغه اعلان کړو چېره که فرض کړو دوی په خپله کمیټې کې لیکه که دغه میاشت شولي ده نو خو د هغې مطابق په اعلان کې ګني په اتم تاریخ دوی د دې وخت نه چې کوم دی د دې روزې را روان روزې اعلان هم کړی دی.
لږ به دا یادونه مو وکړو چې ولې د دې قرارداد ضرورت پېښ شو.
د ډېره وخت راسته کله چې دا د مرکزي هلال کمیټې جوړه شوې ده، نو دلته کې په پېښور کې خیبر پښتونخوا کې چې کوم مقامي هلال کمیټې کېني هغوی ته چې کله هم دغه د روژې یا د اختر د میاشتې شهادتونه ملو شي نو مرکز د هغې عمر له چې کوم دی دغه د عملونو نه انکار کړی دی او هغوی په خپله اله باندې چې کوم دی د اختر د روژې مختلف روز اعلان کوي. د ډېر وخت دغه دغه شخړه را روانه ده. مرکز د صوبایي حکومت لخوا د صوبایي چې کوم مقامي ضلع کمیټې دي ورته وایي چې مونږ کوم شهادتونه درکړو دا عمر نه خو هغوی ډېره مننه نه انکار کوي، نو په دې وجه اوس هم دا حکومت چې کله راغلی دی دا هڅه را چې دغه په یو ځل باندې دغه اعلان کې خو له تېر کال هم دغه شانتې وشي چې کومې مقامي روژې اعلان کمیټې دي په پېښور کې د فاکولټي صاحب په مشوره کې د هغې د شهادتونو د مننه نه مرکز انکار کوي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
د پانما اسناد په اړه د حکومت او اپوزیشن ګوندونو ترمنځ د پلټونو د ضابطه کار د جوړولو په لړ کې د پاکستاني وزیر اعظم د نوم شاملولو پر سر اختلافات رامنځته شوي دي. د دواړو غړو په ګډه غونډه کې د حکومتي ډلې غوښتنه وه چې د اسنادو په اړه له کېدونکو پلټونو زختي د نواز شریف نوم وایستل سي، خو اپوزیشن ګوندونه دا نه مني. په پانما اسنادو کې د نواز شریف د اولادونو نمونه هم راغلي دي چې وایي دوی له ټیکس څخه د ځان کتو لپاره په بهر هیوادونو کې پټې کمپنیانې جوړ کړي دي. تفصیل د رفعت انجم په رپورټ کې.
د جمعې په ورځ د پارلماني کمیټې د غونډې نه پس د اپوزیشن غړي او سینیټر اعتزاز احسن مطبوعاتو سره په خبرو کې وویل چې د زیارت په ورځ د کمیټې په غونډه کې د اپوزیشن لخوا عدالتي کمیشن لپاره 15 ساعته کار وړاندې شو، خو پکې د حکومت غړو لخوا غوښتنه وشوه چې د وزیر اعظم نوم دې لرې کړی شي. اعتزاز احسن وویل چې د وزیر اعظم په هیڅ موږ د ضابطه کار نه د نواز شریف نوم لرې کړی، خو د اولاد په وجه د ده نوم به په تحقیقاتو کې شامل وي.
حکومت دا وایي چې تاسو د وزیر اعظم نوم په تحقیقاتو کې محسوس کړی دی، خو مونږ حکومت دا وایي چې تاسو زموږ 15 ټوکتی ومنئ. بې شکه د وزیر اعظم نوم بدلست نه لري کړی شي، خو بیا هم د ضبطه کارو تر مخه د مریم نواز او حسین نواز د پلار په حیث نواز شریف نوم په انکوائری کې راځي. زموږ په تجویز کې دا خبر ده چې د چا نامه په پاناما اسنادو کې راغلی ده، د هغې د تحقیقات وشي او په هغې کې د ټولو لومړی د وزیر اعظم نامه ده.
په دې موقع د اپوزیشن بل غړي شاه محمود قریشی وویل چې مخالفه ګوندونه په خپل موقف ولار دی او موږ باید د ملک نه د کرپشن خاتمه کوو.
مونږ به په دې هیڅ قسمه نرموالی نه ښیو. مونږ په خپل موقف قائم یو او بیا به هم یو. که زموږ 15 نقطه ونه منلې شوي نو د حکومت لخوا پیل کړی شوي 4 نقطو نه به انکار کوو او حکومت دې دا نه ګڼي چې مونږ به په څه دباو کې راشو. زموږ فیصله حتمی ده.
د پارلماني کمیټې بلغونډه به د ګل پورس کیږي چې پکې به په دغه نکاتو خبرې اترې کولی شي. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ.
هلو،
مشال ریډیو،
اسلام علیکم.
د مشال
ریډیو
00 420 22 11 2 4 1 2 1. خوندور پیغامونه، تبصرې، ټوکې، شعرونه او ښایسته خبرې مونږ ته پرېږدئ.
د خبر ایجنسی خلک وایي چې فاټا سیکټر ته په لوړ کې د جرمني په مرسته جوړ شوی روغتون فعال کړی او د دې د کیټګوري ای حیثیت د نه ختموي. دوی وایي په زړو روغتونونو کې د سیاحت د اسانتیاو ډېر کمی دی او باید دغه پرېکړه واپس واخیستل سي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر ایجنسی اوسیدونکي وایي چې په لوړګي کې د جرمني په مرسته جوړ شوی روغتون تر اوسه فعال نه کړای شو او اوس حکومت پریکړه کړې چې مشینری به ترې بیرته وړي او دغه روغتون د کیټګری ای حیثیت به هم ختموي. دوی وایي حکومت لا داسې ګام اخیستل نه دی پکار ده، ځکه چې دلته د مخکنه خلک د صحت د اسانتیاو د کمی سره مخامخ دي. په دې هکله د خیبر ایجنسی یو تن ذاکر پردی مشال ریډیو توای
اسپاټل بغلای د مونږ نه واپس بیرته روان دی. مونږ د پکور دی حکومت چې مونږ سره تعاون وکړي او دا بیرته را لبه حل کی. جرمني جوړ کړی اسپاټل دی، ډیر تعاون په سوای ډیر خرچې په سوې او پکور دی چې سٹاپ یې راولي او ډاکټرانو یې راولي.
او د خیبر سیمه یو بلتن عظمت شاه اپریدی وویل
دا اسپاټل چې جرمني جوړ کړو مونږ ډیر شکر یاد کوو او چې دا یې جوړ کړو نو اوس یې ختمه یې سره افغانستان خلکو ته هم پیدا او مونږ خلکو ته هم پیدا.
خیبر ایجنسی په لوړګي کې د جرمني په مرسته جوړ شوی کیټګری ای روختون د حیثیت د ختمولو په لړ کې مو چکله د فاټا د صحت محکمې ډیپټي ډایریکټر فضل مولا سره خبرې وشوي. نو دوی وویل چې تر اوسه دوی په دې حق لا څه حتمی پریکړه نه ده کړې او د فاټا د صحت محکمه هڅه کوي چې دې ته عمل ورکړي او فعال یې کړي. د خیبر ایجنسی د صحت محکمې چارواکي وایي چې دې روختون ته عمله راتګ نه خوښوي، خو اوس ورته دوی داسې پالیسي جوړوي چې ډاکټران ورته راشي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقوقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو اوري او سم 12 بجې سوي دي. سرار عالم محمد به د خبرونو لنډې وړاندې کړي.
افغان چارواکي وایي د شمالي وزیرستان نه تازه شاوخوا 400 کورنۍ د پوځي عملیاتو له وجې د افغانستان خوست ته کډه شوې دي. د خوست او مرستیال والي شیرباچان مشالې وویل راغلو کډوالو سره به هر قسمه مرستې کوي، که څه هم د قبایلي سیمو لپاره له قدرتي پتنو سره مبارزې ادارې پر دې اړه څرګندې ویلي، خو په شمالي وزیرستان کې د مشکوکو وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو له کبله له وړاندې په سلګونه کورنۍ افغانستان ته کډه شوې دي. د شمالي وزیرستان پولیټیکل چارواکي وایي په راتلونکو 2 میاشتو کې به ټول بیوروکرات شي وزیرستانیان خپلو کورونو ته ستانه کړي. د دې سیمې مرستیال پولیټیکل ایجنټ انور خان شیرانی نن مشالې وویل چې تر اوسه یې 3000 کورنۍ ستنې کړي دي. په شمالي وزیرستان کې د دربېزه پوځي عملیاتو په نتیجه کې سباندې 100,000 خلک بیوروکرات شي وو چې ډېری دا مهال په بنو کې ژوند کوي. د خبر پښتونخوا اسمبلی په ټول ملک کې په یو ورځ د روزي نیولو او اخترونو کولو قرارداد منظور کړي. دا قرارداد چې پرون د حکومتي اتحادي ګوند جماعت اسلامي وړاندې کړو، پکې غوښتنه شوې چې د پېښور چاستدي صوابي او نورو سیمو ځایي رویت هلال کمیټیانې دي ځان د مرکزي رویت هلال کمیټې د پرېکړو پابند کړي. د ننګرهار چارواکي وایي په اچین ولسوالۍ کې د داعش ډلې فعالیت تر پخوا ډېر محدود شوی دی. د اچین ولسوال وایي په ولسوالۍ کې هره ورځ پر داعش ډلې حمله کیږي او د ورځې یې تر 500 زیات کسان وژل کیږي. واشنگتن وایي په عراق کې د امریکا په مشرۍ د اطلاع په هوایي او د توپونو په بریدونو کې د داعش وسلوالې ډلې اویا وسلوال وژل شوي دي. سرچینې وایي چې په حملو کې چې د عراق په مهر البلاوي ښار کې شوي دي، د داعش ډلې یو مهم مشر هم پکې وژل شوی. او افغانستان کرکټ بورډ مرستیال تیر ورځو مشالې ډوته ویل چې سبا په کابل کې د افغانستان د کرکټ بورډ پر مخسایي لوبډلې او د پاکستان حبیب بینک لوبډلې ترمنځ د 4 یو ورځنی میچونو لړۍ پیلېږي.
سرار عالم محمد چې د خبرونو لنډیز وړاندې کړه، اوس هم سراج سهیر د پاکستان مطبوعاتو ته کتنه کوي.
نن د پیښور نه خبرېدونکي اج ورځ پاڼه خپل ادریه کې لیکي، خیبر پښتونخوا حکومت د نوي مالي کال په بجټ کې د نوي ټیکس نه لګولو او د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې د رتو بدل اشاره ورکړې او ویلي دي چې راتلونکي کال به 40,000 سرکاري نوکري هم ورکوي. د ادارې په وینا یو خوا خیبر پښتونخوا صوبا تر هغه غري ځپلې ده او معاشي حالات یې هم ښه نه دي، او بل پلوی وفاقي حکومت ته 10,000,000,000 روپۍ د بجلی د ګټې په مت کې پاتې دي. نو که وفاقي حکومت دا پیسې خیبر پختونخوا ته ورکړي نو هم به حالت سناسا خشي. اداریا اخیری کې لیکي اوس چې بجټ را روان دي نو باید چې دا داسې جوړ کړی شي چې د صوبې اولس ته ترې زیاته ګټه ورسي. او د دې سره سره چې حکومت کوم اعلانونه کړي دي او وزیر اعلی چې کوم هدایت جاری کړي، د هغې د عملي کولو لپاره د یو میکانیزم او ضابطې ضرورت دی. نو هیله ده چې دې لړ کې به صوبایي حکومت کوټلي ګامونه پورته کړي. د دې ترڅنګ جنگ رسپانه خپل ادریه کې لیکي په پانامالیک سپاندې د عدالتي کمیشن لپاره د شرایطو ټاکلو په حواله د پارلماني کمیټې تر دې دمه پرمختګ به شک چې د ټول ولس لپاره یو ښه خبره ده. د ادارې په وینا د زیارت په ورځ د حکومتي او مخالف ډلې غړو د مسودې په شپږو نقطو کې په 4 نقطو باندې متفق شول. نو باید چې اوس حکومتي غړي د مخالف ډلې غوښتنې ومني او دا معامله په سنجیدګۍ سره هوار کړي، ځکه چې ټول کام یې په ذهني کشمکش کې اچولې دي. ادریا اخیری کې وایي باید چې حکومت ته مخالف ډلو سره نور معاملات هم د بحث لاندې راولي، چې د پانامالیکس په شمول د ټولو درغلیو د ښکار کولو او په دې کې ککړ کسانو ته سزا ورکولو لپاره عدالتي پلټنې پیل شي او چې دارنګ هر څه په ډاګه شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
اکانومیسٹ مجلی په بلوچستان کې په امریکایي ډرون برید کې طالبانو مشر ملا اختر منصور مړینې ته کتنه کړې. لیکي چې د امریکا په دغه ګام افغان ولس او حکومت خوشحاله سول، ځکه چې د مودې راهیسې له امریکا خپله توجه پاکستان ته د ګرځولو غوښتنه کوله. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼې د جاپان هیروشیما سیمې ته د امریکایي ولسمشر باراک اوباما د سفر په اړه مقاله خپره کړې. په دوهم نړیواله جګړه کې امریکا په هیروشیما او ناګاساکي اټومي بمونه غورځولي وو. د دواړو مقالو مهم ټکي ملیحا امرساد وړاندې کوي.
اکانومیسټ مجله لیکي افغان مشرانو له ډېرې مودې راهیسې له امریکا غوښتل چې د طالبانو خلاف د جګړې مخه پاکستان ته واړوي. مجله په بلوچستان صوبه کې د افغان طالبانو مشر ملا اختر منصور په ډرون برید کې وژل کېدو طرف ته په اشاره کولو سره وایي چې د امریکا دغه ګام د افغان ولسمشر اشرف غني حوصله لوړوي. له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د نوموړي لخوا له پاکستان سره د دوستانه تعلقاتو جوړولو کوششونو باندې په هیواد کې دننه تنقید کېدو. مجله لیکي له طالبانو سره خبرو اترو څه نتیجه نه ده ورکړې. بلخوا په افغانستان کې تشدد زیات شوی دی او د کال 2001 راهیسې طالبانو تر هر وخته په زیاتو سیمو قبضه کړې ده. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د جمعې په ورځ د امریکا ولسمشر باراک اوباما په جاپان کې د هیروشیما د سیمې تاریخي دوره وکړه. ورځپاڼه لیکي د 1945 کال د اگست 16 په هیروشیما د امریکا لخوا اټومي بم تر غورځول کېدو وروسته اوباما لومړی امریکایي ولسمشر دی چې د سیمې سفر یې وکړ. در ورځپاڼه په خبره د دویمې نړیوالې جګړې اوه لسیزې تېرو دو پس هم په دغه سیمه کې د جنگ یادونه تازه دي. ورځپاڼه د نوموړي په دورې د بېلابېلو رد عملونو امکان څرګندوي. ورځپاڼه لیکي د اویاو کالو تېرېدو پس اوس هم له دغه اټومي بمي برید سره ډېر احساسات تړلي دي او ممکن ده چې په دوره یې ډېر جاپانیان خوشحاله نه وي. خو بلخوا یو شمېر تاریخ پوهان دا هم وایي چې که په هیروشیما او ناګاساکي کې اټومي بمونه نه وي غورځول شوي نو دا هم ممکنه وه چې په روان جنگ کې د دغو دوو بمي حملو د ځاني نقصان څو چنده زیات زیان شوی وي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
په دې ورسته کې په شام کې د جګړې له زیاتېدو وروسته په دغه کورنۍ جګړه کې وژل شوي یو شمېر افغانان د ایران په مشهد ښار کې خاور ته وسپارل شول. د ریپورټونو له مخې د ایران رژیم نه یوازې افغانان بلکې پاکستانیان هم د بشار الاسد د رژیم د ملاتړ لپاره په دغه جګړه کې برتي کوي. ملالی بشیر په دې اړه نور تفصیل لري.
د ایران رسنیو د پنجشنبې په ورځ راپور ورکړی چې اته افغانان چې د بشار اسد د رژیم د ملاتړ لپاره په سوریه کې وژل شوي د ایران په مشهد ښار کې خاورو ته سپارل شوي دي. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا راپور ورکړی چې دا اته کسان د لیوای فاطمیون غړي وو چې په دې وروستیو کې د سوریه په کورنۍ جګړه کې وژل شوي. لیوای فاطمیون په ایران کې له اوسېدونکو افغانانو جوړه شوې چې د ایران د اسلامي انقلاب د سپاهي پاسداران د قواو لخوا د بشار اسد د رژیم د ملاتړ لپاره کار کوي. د ایران د دولتي خبري اژانس لخوا په خبرو سوي عکسونو کې لیدل کېږي چې له جنازو سره بدرګه ځینو کسانو د افغانستان بیرغونه په لاس کې اخیستي. په سوریه کې د غیر ایراني ځواکونو حضور تیر کال علني سو چې د تهران په مالی او مانوي ملاتړ هلته لیږل کېږي. د بشري حقوقو د څار ادارې په خپل راپور کې ویلي چې ایران له 2014 کال راهیسې زرګونو غیر قانوني افغان کډوال استخدام کړي او د سوریه جګړې ته لیږلي دي. دغه اداره وایي استخدام شوی افغان کډوال د ایراني چارواکو لخوا ګواښل شوی چې که د سوریه جګړې ته ولاړ نسي هغوی به افغانستان ته واستوي. له هغوی سره ژمنه شوی چې د سوریه د جګړې په بدل کې به ورته پیسې او په ایران کې د اوسېدو ویزه ورکړل شي. د دوغو افغانانو د څرګندونو په اړه د عربي ژبو د یو شمېر تلویزیونو راپورونه پر ټولنیزو رسنیو خپاره شوي. له دوی څخه دوه کسانو دا پیغام درلود.
حیدر محمدی افغانستان.
زمانو حیدر محمدی دی او د افغانستان د بلخ ولایت د شولګری د سیمې يم. ایران ته له افغانستان راغلو او له هغه ځایه سوریه ته لاړو. دلته ځکه راغلو چې راته ویلې 2,000,000 تومان درکو سوریه ته ولاړ شئ. له دې ځایه له سوریه خپل مور او پلار ته سلام وایم. موږ اوس اسیران یو. زما مېرمنې، زما لورې، زما زویه اوس په سوریه کې.
ما د سوریه استم.
له دغو افغانانو څخه یو بل داسې وایي:
هلکانو، تاسو چې له افغانستانه د کار لپاره راځئ همدلته کار وکړئ. د ایران په خبرو مه تیروځئ. ایران تاسو ته وایي پاسپورټ او پیسې درکو. دا ټولې خبرې درواغ دي. مه تیروځئ. سوریه ته هیڅ کله مه راځئ.
مشرق نیوز خبری ویبپاڼې د تیر کال په لومړیو کې راپور ورکړ چې ایران پر افغانانو سربیره پاکستانیان هم د سوریه د جګړې لپاره استخداموي او دا کسان په ځواکونو کې د لیوای زینبیون په نامه استخدامیږي. له دغو پاکستانیانو څخه ډیری د شیعه میشتې سیمې پاره چنار څخه دي. په تیرو دوو کلونو کې د افغانانو او پاکستانیانو یو د پام وړ شمیر کسان چې د سوریه په جګړه کې وژل سوي د ایران په بیلابیلو ښارونو کې خاورو ته سپارل سوي دي. ځینو افغان کورنیو چې په ایران کې اوسي او زامن یې د سوریه په جګړه کې وژل سوي په دې وروستیو کې د ایران له ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهایي سره وکتل. د ایران رژیم د سوریه په جګړه کې وژل سوي دغه کسان د حرم مدافعین شهیدان بولي.
دا مشال ریډیو دا
د امریکا فارن پالیسی مجلې د افغان طالبانو او ایران ترمنځ د داعش پر ضد په ګډه کار کولو په اړه یو ځانګړی ریپورت خپور کړی دی. مجله وایي دواړو غاړو یو بل ته د نږدېوالي اندازه له دې هم لګول کېدای سي چې په امریکایي ډرون برید کې د خالی په ورځ وشل سوی ملا اختر منصور په داسې حال کې په نشه سو چې نوموړی له ایران ستنېدلی. د ریپورت لنډیز ته پام وکړئ. د امریکا فارن پالیسی مجله لیکي ایران یو وخت طالبان د ځان لپاره مخامخ خطر بللی، خو اوس فکر کوي چې د داعش په مقابله کې طالبان ورته دومره لوی خطر نه دی. امریکایي چارواکي وایي د یو اندازې له مخې داعش په افغانستان کې شاوخوا 3000 جګړه مار لري. فارن پالیسی زیاتوي ایران غواړي طالبان د داعش د پراخېدو او له هغو سره د طالب جنګیالیو د ملګري کېدو مخه ونیسي. مجله د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي فرانس میشل میلبن لخلی وایي ایران له داعش د خپلو سرحدونو د خوندي کولو په برخه کې د حایلې سیمې د رامنځته کولو لپاره له بېلوبېلو ډلو جنګسالارانو او طالبانو سره کار کوي. ښاغلی میلبن چې له ایراني چارواکو سره زیاتې لیدنې کوي وایي تهران داعش د خپل تاریخي سیال هیواد سعودي عرب وسواله ډله ګڼي. د دې په وینا کې پر مشرقي سرحد داعش پیاوړی سو، نو تهران فکر کوي چې دا داسې ده لکه چې سعودي عرب یې پر ضد دوم جنگي محاذ خلاص کړی وي. د ایران او طالبانو نزدېکت په اړه فارن پالیسی د امریکا له استخباراتي چارواکو سره خبرې کړې، خو هغو له څه ویلو انکار کړی. البته یو غربي چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط ورته ویلي چې تهران طالبانو ته پیسې او وسلې ورکړي دي. واشنگټن هم د تهران په شان غواړي د داعش پر ضد جګړه وسی، خو ویره لري حسینه د ایران له لوري طالبانو ته ورکړل سوي پیسې او وسله په افغانستان کې میشتو امریکایي عسکرو د وژلو لپاره استعمال سي. د امریکا د خارجه وزارت ویان جان کربي وایي ایران په کار ده له افغان حکومت سره مخامخ مرسته وکړي. د پوینا هیڅ یو هیواد باید د طالبانو مادي مرسته ونه کړي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
او سم راځي د سردار علي ټکر په شخ کې دغه د نظم وورو چې د سلما شاهین دی.
از غی وختونه او دا تڑ میں اخ کی چیز ماں پمخ بہی کی ندا گل نرا نمڑا ومڑا وکی گی خز اس قبل نشم پدے تمو میں دونوں دجن دن رز تیری گی چار دا ازگی بن چرت اس وزی ایریشی دختن فاصلی با لنڈ لنڈ شیل دیش داس وخ بچر راشی اوچ مسکے مسکے فضاشی داد اخ کو امیلنا یا زمالا اس کی گلنا بزستا دغان
سردار علی ټکر پر رښتکه مو سندر واوریدا او سم راځو یو بل ریپورت د افغانستان د ورزګان امنیتي چارواکي وایي د ترین کوټ کندهار لوی لار به په نږدې ورځو کې په بشپړ ډول د ټریفیک پر مخ پرانیستل شي. دغه لار له څه د باندې یوې میاشتې راهیسې د نامنوی له کبله تړلې وه. د ورزګان د ولایتي شورا مرستیال وایي په ورزګان کې تر نسبي امن وروسته د وضعیت د خرابوالي یو علت د دولت او ولس ترمنځ فاصله ده. د ناټو په چوکاټ کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت ویان هم د ورزګان پر امنیتي وضعیت اندېښنه څرګنده کړې ده. د سالم مصالح رپورټ اورو.
د ورزګان امنیتي چارواکي وایي د ترینکوټ کندهار لوی لار چې له څه باندې یوې میاشتې راهیسې تړلې وه په نږدې ورځو کې د ټرافیکو پر مخ پرانیستل کیږي. د ورزګان امنیه قومندان ازادي راډیو ته ویل چې پر دې لار زیات تازه ماینونه شخ کړی سوي. د دوی تصفیوي عملیات هم ځکه ورو روان دي. جنرال محمد وای سمیمی وویل چې دوی د لارې په اوږدو کې ګڼ شخصي ماینونه شنډ کړي دي.
دغه څلور نیم کیلومتر لارې څخه درې نیم کیلومتر مکمل توګه باندې خلاصه شوې ده او په دې باندې دښمن د خوا څخه ماینونه شخ شوي وو. تقریبا په ډېره لوړه کچه باندې دغه ماینونه کم چې ځمکې کې وو دا ماینونه خنثی شوي دي او زموږ انجینري ټیمونه اوس په ساحه کې کار کوي. د دې تر څنګ کم تعقیمات چې پوستو ته ضرورت دي چې تعقیمات وسي او پوستو لپاره تعقیمات جوړ شي پر هغه باندې هم کار شو دی. انشاءالله ډېر ژر به د خیر سره لار به د ترافیک پر مخ باندې خلاصي.
د لارې تړل کېدو د ورزګان ولسی خلک زیات اغیزمن کړي دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې په دې ولایت کې د خوراکي او نورو ضروري موادو بیې څو برابر لوړې سیوې دي. د ورزګان امنیه قومندان وایي د لارې په اوږدو کې اوس هم پوځي عملیات روان دي او په لنډو ورځو کې به دغه لار د عوامو پر مخ پرانیستل شي. تر دې مخکې د غوڅ ملاتړ د ماموریت ویان د کندهار د شاولیکوټ او د ورزګان د مرکز ترینکوټ د شاوخوا ولسوالیو پر امنیتي وضعیت اندېښنه شولې وه. د ورزګان ولایتي شورا بیا وایي چې د دې ولایت په دهراوت، چنارتو او چارچنو ولسوالیو کې هم جګړې روانې دي چې ولسی خلک یې سخت زیانمن کړي دي. د ولایتي شورا مرستیال جان محمد پوپل وایي په دې ولایت کې د ناامنیو د زیاتېدو یو علت په دولت کې دننه نه همغږي ده.
په دولت کې داسې اختلافات چې پولیس او اردو اختلافات سره لري، اردو او امنیت ملي اختلافات سره لري، په دغه څخه مخالفینو غټه استفاده وکړه. یعنی غټې وسلې یا زیکویکان یا شپېدې و غرو ته وخېځولې، یعنی لوی لارې بندې کړې، پر خلکو ټکان کړي. دا وسلې خو نه معنی دي ورکړې، په دغه دولت کې خرڅوي باندې د دولت سره نیولې دي. یا مقصد دی سابقه د دې د واکمنۍ د وخت څخه کړي وي چې دا موقع برابر کړي چې د افغانستان تیارې بمبار نه شي کولای چې پیاټ کمزورې دي. دې وسلاوي د وخت له غرو کې څه سوالې د خلکو کورونه پرولي.
د ولایتي شورا مرستیال زیاته کړه چې په ورزګان کې د څو نورو ولسوالیو لارې هم د ناامنیو له کبله تړلې دي. په ورزګان کې تر نسبي قراری وروسته د ناامنیو دغه راپورونه ورکول کیږي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
د هلمند والی وایي د هر هغه چا په وړاندې جدي اقدام کیږي چې په هلمند کې جګړې ته لمن وهي. په هلمند ولایت کې د حواله تودېدو سره د نامنوي رپورټونه زیات ورکول کیږي. جګړه د دې ولایت له شمالي ولسوالۍ، جنوبي ولسوالۍ او مرکز لشکرګاه ته نږدې سوې ده. د هلمند والی وایي دوی په موجودو قوتونو سره دولت ضد ډلو په وړاندې مبارزه کولای سي. سالم صالح له والی حیات الله حیات څخه پوښتلي چې نیول سوي سیمو د تصفیې لپاره څه پلان سنجول سوي او کنه.
اسلام دادا د مارجا نادلی او د لخکرګا د خار په تلورم او ځکه چې یو څه تهدید وجود لري دا کړه خو راځي د پلان مطابق لمړی دا تصفیه کو او وروسته د هغه نه د هلمند په شمالي برخو کې په شمالي ولسوالۍ کې امنیتي تهدیدونه دي د هغه لپاره پلان جوړ شوی دی دا عملیات به د هلمند شمالي او جنوبي برخو ته د پلان مطابق غځیږي
اضافي ځواکونه هم هلمند ته درغلي دي کومه ستاسو موجوده قوتونه تاسو فکر کوئ چې کفایت کوي
من په هلمند کې کافي نظامی قوتونه لرو تر اوسه پورې چې موږ فکر کوو اضافي قوتو ته ضرورت نشته ده ولی مرکز سره چې موږ خبرې کړې دي کار وه د دې احساس وشي چې موږ اضافي قوتونو ته ضرورت لرو مرکز ولسمشر وزارت دفاع او د کورنیو چارو وزارتونو ژمنه کړې ده غوډې ته آماده دي خو په اوسني وخت کې کوم عملیات جریان لري په دې کې اضافه قوت ته ضرورت نه لرو او رمنګه ملي امنیتي ځواکونه په پوره قهرمانۍ سره د دښمن مقابله کوي او تصفیوي عملیات جریان لري
بلې په مرجی کې د طالبانو سیالو ډلو په خپلو کې هم جګړې کړې دي ځینې کسان د قاچاقبر یادونه کوي چې په دغه جنگ کې دوی هم لاس لري دوی په وړاندې به څه اقدامات کوي
په دې کې شک نشته هر هغه څوک چې د منګ امنیتي قواو په مقابل کې مقاومت کوي چې هغه قاچاقبر ده او هغه مخالف د طالب ده هغه سره سخت برخورد کوي هغه ته بلومړی د جنگ په دګر کې ماته ورکو او که ژوند دی لاس تر سیمه د افغانستان عدلي او قضایي قانونو ته وسپارو
دا مشال ریډیو دا
څوره چې مخکي د یو برتانوي سندرغاړي پر فیسبوک د اردو مشهور غزل خبره سوي چې په 200 ساعتونو کې پلسکونو زره خلکو ته ورسیده دا 13 میاشت خبره سوي بخښنه غواړو خلکو پر فیسبوک په تبصرو کې د تانیا ویز د غزل ویلو او د اردو ژبې تلفظ تاینه وکړه نو موږ وايي هندي موسیقي ځکه خوشه دا چې رغول کوي او درملنې یو ډول تاثیر لري پامیر سایل د تانیا ویل سره مرکه کړي او دا ریپورت جوړ کړی دی
دا لندن میشته سندرغاړې تانیا ویلز دا چې په دې ورستیو کې د استاد مهدی حسن ویلې دا غزل پر فیسبوک خپور کړ چې په هند پاکستان افغانستان او یو شمیر هغو هیوادونو کې ستاینه وشوه چې پکې هندي یا اردو موسیقي اورېدل کیږي یو خبره چې د تانیې په سندره کې مهمه وه هغه د اردو ژبې ښه تلفظ وو لکه موړې مې پښتنه وکړه چې دومره ښه اردو یې څنګه زده کړه
اصلا دا مې له اورېدو زده کړې د دې غزل هغه بڼه ما اورېدلې چې مهدی حسن ویلې وه او بس بیا مې زده
کړ تانیا ویلز وایي هندي موسیقي تل ځان ته جذبوله
په هغه وخت کې مال غربي جاز موسیقي سره سندرې ویلې د شپاړس کلنې له عمر راهیسې مې جاز موسیقي خوښېدله زه چې ماشوم وم نو تر څو کلونو په هند کې اوسېدم نو زه د هندي موسیقي او په ځانګړي ډول د سندرو له غږ او آهنګ سره آشنا وم هغې به ځان ته کش کولم جذبولم به همدا لامل و چې زما غربي جاز موسیقي هم خوښېده زما یو خپلوان په هند کې د موسیقي اکاډمۍ ته تللی وو او راته وویل چې ښه ځای دی په هغه وخت کې ما په خپلو زده کړو کې یو کال وقفه لرله نو ما فکر روکر چې همدا به تر ټولو ښه کار وي چې وای کړم
د تانیا په خبره له اردو او هندي پرته یې په مورنۍ ژبه انګلیسي فرانسوي عربي فارسي پنجابي او مراټي ژبو کې هم سندري ویلې دي او وایي له صوفیانه سندرو ویلو سره هم ډیر شوق لري تانیا په خپلو خبرو کې راته وویل لومړی یې ځنی اساسي یا بنیادی شیان زده کړل
ځینی اساسي یا بنیادی بندشونه او د سنسکریت شلوکونه چې په بیلابیلو راګونو کې جوړ شوی ول هغه مې زده کړل او له هندستاني او سندرو ویلو سره آشنا شوم
پہلے ہی بہت ناشا دے ہم تو اور ہمیں نشاند نہ کر
لاتانیا ویلز څخه مې پوښتنه وکړه چې د هندي او اردو سندرو ویلو تر شا یې اصلي موخه یا فکر څه دی. وایي هندي موسیقي رغوي.
په ساده توګه که درته ووایم، نو غواړم چې سندرې ووایم. زما لپاره دا د یو تړاو د رابطې معنی لري او زه نه پوهېږم چې ولې، خو هندي موسیقي په ډېره اسانه انسان له خپل ځان او له موسیقۍ سره تړي. زه داسې محسوسوم چې دا موسیقي یو ډول رغول کوي، درملنه کوي، علاج دی. د بیلګې په ډول په هندی کلاسیکي موسیقۍ کې تاسو له الاب سره پیل کوئ چې د راګ رنګونه جوت کړي، او دا سلسله چې پیل شي نو تاسې له راګ سره روان پاتې کیږئ، نو داسې ښکاري لکه چې په همدې رنګ یا احساس کې ورجذبېږئ.
له شمالي وزیرستان به کرکلسو کډوالو فریادونه او ستونزې خو موږ تاسو په ګډ په غونډو احتجاجونو کې اورو راوړو. خوست د بیکوري درد او کیفیت ته د وزیرستان یو شاعر د شعر ژبه وربخښلې ده. محمد سلم خان راهب کډوالي مې نه هېرېږي تر سر لیک لاندې شعري مجموعه چاپ کړې ده چې مخکتنه یې د جمعې په ورځ په پېښور کې وسوه. زموږ همکار ځلاند یوسفزی د مخکتنې ته ورغلی او دا رپورټ یې رالېږلی دی.
د کډوالې ورځې به مې هېرې نشي په نوم د کتاب لیکوال محمد سلیم خان صاحب مشال رډیو ته وویل چې د بیکورې د ژوند کړاوونه او ازمیښتونه یې په دې کتاب کې د شعرونو په ژبه کې خوندي کړي دي. نوموړی زیاتوي چې خپلې شعري مجموعې ته د کتاب د شکل ورکولو مقصد د قبایلي اولس د کډوالې ژوند کړاوونه او ستونزې د تاریخ په پاڼو کې د ژوندي ساتلو یوه هڅه ده.
ګډ بشو د تاریخ پاڼه ته خو چې د چا څرنګه خوخوي هغه تاریخ بره باندې ولیکي. زموږ داسې غمخوران نشته قبایلي سیمه کې او بیا خاص کر په وزیرستان کې چې هغه تاریخ ولیکي چې څه شوي دي او حقیقت دی. نو اوس خو به دا هر بچی ته یاد ده چې مونږ کډوال یو، خو داسې وخت به وي چې دا به د خلکو نه هېر شوي وي که نه، او زموږ بچان به هم دا لفظونه ګوري چې مونږ ولې کډوال شوي یو، څرنګه کډوال شوي یو، کډوالۍ کې په مونږ باندې څه تېر شوي دي.
سلیم صاحب وایي چې د کتاب ځینې شاعري یې له بېکوره کېدو وړاندې د پښتون اولس په ستونزمن ژوند هم کړې ده او هڅه یې کړې ده چې ځوان کل د دله شاعرۍ پند واخلي.
وطن مې لوټه لوټه پروت، زه سلامت پاتې یم، اوس د تاریخ په پاڼه خپل بچیان ته څه ولیکم، او په شور د توپو هم بیدار نشول خوبونه کوي، په خپل غزل کې مې و د یاران ته څه ولیکم. بل دوه شعرونه دي چې د پردی کلی په خوا کې د خیمې د نن ناست یم، روژې نیسم لګیا یم، د اختر تمه مې نشته، او د احساس شمې مړه نشي، ټوله لاره زی ازګیده یم، روان په توره شپه کې د سحر تمه مې نشته.
د کډوالې ورځې به مې هېرې نشي کتاب باندې تنقیدی مقاله لیکونکي شاعر محمد عالمگیر وجدان وایي چې دې کتاب کې شاعر د خپلو سترګو لیدلې حال بیان کړی دی چې کتلو او لوستلو سره یې د بېکور شوي خلکو د سوچ ستونزو پته لګي.
لټریچر کریئر شوی دی نو هغه همداسې په غرضو پوزو کې، ابتلاګانو کې، مشکلاتو کې او په ازمیښتونو کې کریئر شوی دی. حقیقی خبر ادا چې په خو حالاتو کې شعر نه ویلې کېږي، خو په بدو ورځو شپو کې او په مشکلاتو کې او په تکلیفونو کې او په زحمتونو کې چې کوم لیټریچر او ادب تخلیق شي، هغه چې کوم پیور او غوره او معیاري او سټینډرډ لیټریچر ولس پجن کې چې کوم دغه لیټریچر په کتلو سره واضحه تبدیلی راتلی شي.
د کتاب د مخکتنې دستوره کې د شمالي وزیرستان ځوانانو او نورو شاعرانو په ګڼ شمېر کې ګډون وکړو او هم د کتاب د موضوع سره ورته نظمونه یې وورول. زلان یوسفزی، مشال ریڈیو، پیخور.
امن، مینا او رورولی
پختانه او خدایی خدمتگاری.
آیا پختانه په رښتیا جنگیالی دی؟
او د دروغو گواهی دی پارا دی، یو لیست خاوری دی پارا دی، سوی سر داور تسنه شکاری دو.
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړی پیړی پورې دا ادم تشر په بدل چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی. غالب
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږه دا چې تو جهاد خدای خدمتګار ونه وکړي، نو بچې نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې او ټاک چرته.
هلته بادشاه خان مال یو کاته هغه ته دې لیکل کوم، ما خو سبق نه دی ویلې، په پښتو مړه ته بابا جان څخه خواره ځای خو دی.
د هر څه د مشال لیډو په خبرونه مشالونه کې د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.